دا مشال رادیو دا ستړي مشي وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل آیاز او فرخنده صدر ته هر کړي وای په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتون په پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو ولومړی وار وکړو فرخنده ستړي چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو د پارلمان غړي غوښتنه کوي حکومت دې د سرشمیرنې وړاندې بې کوره کړل شوي کورنۍ خپل سیمو ته استنې کړي. د اف آر بکخیل استادانو اتحادیې د خپلو وو شپېتو ښوونکو د معطلۍ په اړه د تعلیم څانګې د مشر خلاف مظاهره کړې ده او ملګري ملتونه وایي د یوکرین په جګړو ځپلو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي په روان کال کې په ټول هیواد کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړو یاره څرګنده کړې ده چې د فاټا په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو بهر دي نو څنګه به کرا او سمه شمیره کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د دوی لپاره خاص انتظامات وکړل شي. د فاټا د پارلمان غړي مولانا جمال الدین پرون د جمعې په ورځ په قومي اسمبلۍ کې وویل حکومت دې لومړی د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي کورنۍ خپل سیمو ته استنې کړي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا جمال الدین وایي
اوس تاسو مردم شماری کاوه ها د فاتا د هغې علاقې چې خلکو ته واپس شوی نه دی موږ ته دا وضاحت وکړي چې د هغې خلکو به مردم شماری څنګه کېږي. زموږ نیم خلک په کراچۍ کې دی، پېښور شې دی، دیر اسماعیل خان شې دی، کوټه شې ده، ځکه چې هلته کورونه وړاندې کورونه نشته.
د پاکستان حکومت وایي دوی به د روان کال د اپریل یا مئی په میاشت کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. پاکستان له ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لري کړی دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پر خبرو کړنلاره جوړه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوې بیان وایي اسلام آباد به د تجارت، سرمایه کاری، بانکي، ټکنالوژۍ، مالی او توانایي په برخو کې له تهران سره اړیکې بحالوي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په 23 ضلعو کې سبا د اتوار په ورځ د زمینی بلدیاتی ټاکنو لپاره هر ډول تیاریانې سرته رسولې دي. د کمیشن ویان سهیل احمد وایي په 20 فبروري به د 300 لپاره د سبا د 800 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. سهیل احمد وایي په 609 پولینګ سټېشنو کې 201 کم نوي حساسه ګرځول شوې دي.
مونږ سره په ټوله صبح کې کم پاتې شوي پولینګ سټېشن دي نو هغه اوس په دې وخت کې مونږ سره 609 پولینګ سټېشن دي ټوټل. په دې کې حساس دي هغه 289 دي، زیات حساس کم ډکلیئر شوي دي، او 232 حساس دي او 88 دي نو هغه د معمول مطابق دي، یعنی نارمل.
الیکشن کمیشن وایي په زیاتو حساسو ضلعو کې دفعه 144 هم لګولې ده. په مومند کې بیګا د شپې ناوخته امنیتي عسکرو 15 وسلوال وجري دي. پوځي چارواکي وایي چې دغه وسوال د غلنۍ هډ کوارټر سره نږدې غرونو کې د لټون په عملیاتو کې وچل شوې دي. د امنیتي عسکرو عملیات پرون راهیسې په مومند کې پیل شوي چې پکې هلیکاپټر هم استعمال شوي دي. دا عملیات له هغې وروسته پیل شول چې 13 شپه د وسوالو لخوا په دوو بیلابیلو پیښو کې په یکغون او پنډیالۍ کې 9 خاصدار امنیت ساتونکي وژل شوي وو. د اف آر بنو اتمانځای قبیلي استادانو تیر ورځ د خپلو وو شپېتو نورو ملګرو د معطلۍ خلاف احتجاجي لاریون وکړ. پرون په بکاخیل کې د لاریون پر وخت خونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړه. د مظاهرې یو ګډونوال رضا خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د وو شپېتو ملګرو نوکریانې معطل کړل شوې دي.
چې د نن کمیش پروګرام کړی دی دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قطرې چې کړه جاي دا وړ کې د ټینشن بیمورن جوړ شوی دی. کچېره دغه نه منټلی بیمور جوړا شه نو ان شاء الله موږ د خلاف اف آی آر خمه خکړ کوي.
خو د فاټا سیکرټریټ د تعلیم څانګې مشر حمید الله جان بیا مشال ریډیو ته وویل چې میرټ لیست یا د قابلیت فهرست د یو رپورت پر رڼا کې جوړ کړی دی چې پر اساس یې دغه ګام اخیستل شوی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د یوکرین د جګړې ځپلو سیمو او د حکومت تر کنټرول لاندې مشرقي سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د یونیسف ادارې تېره ورځ وویل نږدې 2,00,000 ځوانان د نفسیاتي او نورو مسلو حل ته ضرورت لري. په یوکرين کې د یونیسف استاذي ګیوانا باربریس ویل دوه کلونو شخړو او نښتو پر زرګونو ماشومانو د یوکرين په مشتکي سیمو کې جوړې اخیزي کړې دي او زیاتوي دغه ماشومان علاج ته ضرورت لري. د یونیسف د څېړنې له مخې تر 2 لک ډیر ماشومان په یوکرين کې له خپل کورونو بې ځای شوي دي. د فرانس ولسمشر وای په شام کې بخپلو هوایی بریدونو ته دوام ورکوي. فرانسوا اولاند په برسلز کې له یو فرانسوي راډیو سره په مرکې کې ویلي چې دوی بخپلو بریدونو کې د ولسی وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه کوي. نوموړي روسته په اشاره وویل چې د ملکی وګړو وشتل ورته د منلو وړ نه دي او د په خبره روس هم باید د حکومت منځلارو مخالفینو او ولسی خلکو پر ځای داعش په نښه کړي. فرانسوا اولاند دغه راز ویلي د شام د جګړې د ختمېدو په هدف باید پر ماسکو فشار راوړل شي چې له بمباریو لاس واخلي او پر دې پوه شي چې دا د کامیابۍ لاره نه ده. یوې کوردی وسوالې ډلې د ترکی په انکره کې د هغې چاودنې ذمهواري منلې ده چې 28 کسان پکې وژل شول. درې ورځې مخکې په دې چاودنه کې تر 60 زیات کسان ټپیان شوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردی ډلې چې ځان د کوردستان د ازادۍ بازان بولي او یو وخت یې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره هم اړیکې لرلې په خپلې وبپاڼې کې د دې چاودنې ذمهواري منلې ده. د کوردستان د ازادۍ بازان په نوم دا ډله وایي په انکرا کې چاودنې د هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکی د پوځ د عملیاتو په ځواب کې کړې دي. دې ډلې ګواښ کړی چې خپلو بریدونو ته به دوام ورکوي او بهرنیانو او ملکی سیلانیانو ته خبرداری ورکړي چې د سیاحت له سیمو دې لرې ګرځي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. درنو وینم تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلې لوستلې او کتلې شي. ک چری تاسو د روانه غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کابلی سیمو پارلمان غړي له حکومت غوښتنه کوي چې سرشمیرنه یا مردم شماری کې د بیکورکل شبو خلکو شمیرنه هم یقیني کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې باید دې مسلې ته پام وشي.
نو قبایل دې ځل دا غلطي بیا یو ځلونه کوي چې دې هغه د سرشمیرنه نزانونه پاتې کیږي.
خبر پختونخوا حکومت وایي د فروری په 9 نیټه له وزیر اعظم سره په غونډه کې به خپل تحفظات وړاندې کړي.
مختلف وعدے اگر اسے پلیٹن فارم کی موجود تھی اگر خبر بنگا ٹک ٹاک اچھا تو اگر خبر بدا ہلکول پر نیت باندھے تو
دا پاکستان حکومت پر ایران اقتصادی بندیزونه لری کړی د دې ګټه بسوی.
آئل امپورٹ کو ناغر منگا لیگل طریقہ سرا با آغا منگا امپورٹ کو دیندار چاہر دمانگ سنکی دی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے دمانگا فوڈ آئیٹم قانون طریقہ سرا ڈالر پشکن کے منگا غیصہ تجارت شکو رہے.
دا خبر نیسے چارواکی وائی چی پا حقا سمو کی پرمختائی کارون را با اثر ترسوی.
فاٹا سیکرٹریٹ اگه کم د ټولو ډیر میټینګونه په دې کې کیږي. ظاهري خبره ده چې یو شی چې په کلونو کې خراب شوی وي په یوش پکې نه ټینګیږي. دا غي د پاره ډیر زیات کوشش شروع ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غاړی ته غوږ یې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه کړې چې له 300 کالو وروسته به په دغه هیواد کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي اندېښمن دي چې د فاټانه یو شمیر خلک بې کوره کړل شوي دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې اوسیږي او دا به هغوی ته پاره ګران وي چې دغه خلک بیرته دغه نیټې پورې خپل کورونو ته ستانه شي. په دې اړه دوی څه غوښتنې لري د سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د فاټا د پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې لړکې دی حکومت د فاټا په حواله کړنلاره وخایي ځکه چې د پوځي اپریشن او د خراب امنیتي حالاتو په وجه باندې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ژوند تیروي. د فاټا د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې د اعتراض په نقطه باندې وویل چې په قبایلي سیمو کې تر اوسه کورشمیرنه نه ده شوې. نو اوس چې حکومت په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې منصوبه لري نو د قبایلی سیمو لپاره دی هم پلان وخایي. لمشال ریډیو سره خبر کې مولانا جمال الدین په دې حق لا زیاته کړه.
په 2011 کې د خانه شماري شوې و نو د موږ سره کې کومه خانه شماري شوې و هلته پرشن شروع و نو ما ته چې موږ کومه خانه شماري شوې ده هغه موږ نه مانو درنګ ما ده خبره ورته وکړه اوس تاسو مردم شماري کاوه ها د فاته د هغه علاقې چې خلکو ته واپس وای نه دی موږ ته دا وضاحت وکړي چې د هغه خلکو به مردم شماري څنګه کیږي. موږ نیم خلک په کراچۍ کې دی پېښور څخه دی ډیر اسماعیل خان څخه دی کوټه څخه دی لکه چالته کورونه وړاندې کورونه نشته دی نو ما دا سوال کړی و په اسمبلی شي چې اخر د موږ د خلکو به تاسو مردم شماري په کوم شهر باندې کاوه څه د هغې شکل ماته وښایي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا لپاره د سرشمیرنې په اهمیت باندې د قبایلي چارو تجزیه کار محب وزیر نه وپوښتل نو هغه وی باید د سرشمیرنې دوران حکومت په فاټا کې موجود د خلکو پورې ځان ورسوي او باید چې په دې عمل کې برخه اغستونکو ته مکمل سیکورټی ورکړي نو هله به ممکن شي چې دا عمل په صحیح توګه سرته ورسي. نوموړي زیاته کړه
انتہائی کمی دی او غلطی دی اوس دی وزیرستان دے صورتحال سرا حقیقت مخ تراغه چې د فاټا اولس وکی سونا دلتا آبادی دا نو قبایل دیزل دا غلطی بیا یوزلونه کی چې دی هغه د سرسمرن نزانو نه پاتې کی زما خپل دا خیال دی چې په نن سبا وخت کې د وزیرستان اولس یا د فاټا اولس فور اور پروت دی بلکې صفه افغانستان کوم پراته دی نو دا یو کار ممکن کې دی شي کسو کراچی کې دی کسو د اسلام آباد کې دی کسو په بل ځای دی چې د نادرا په ذریعہ باندې دا سرسمرن اوشي نو زما په خیال بیا به صحیح صورتحال واضح شي.
د ذکر دا د پاکستان حکومت وای دوی به د روان کال په اپریل یا مئی میاشت کې په ټول پاکستان کې سرشمیرن او کورشمیرن کوي او دا دی هم یادوي چې پاکستان کې لنن نه اتلس کال وړاندې په کال 1997 کې سرشمیرن او کورشمیرن شوې وه چې پکې د پاکستان آبادی د 1.5 کروڑ زیاته ښودل شوې وه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درنودونکو تاسو واوریدل چې د پارلیمان کې د قبایلی سیمو چې کوم غړي دي هغوی د مردم شماري په اړه کومې اندېښنې لري په همدې موضوع په حق له یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو چې د پاکستان حکومت وایي که یې امنیتی زمینه برابر کړه نو به په اپریل او مئی کې په ټول ملک سرشمیرنه یا مردم شماري وکړي. خو بل پلو په بلوچستان صوبه کې بلوچ او پښتانه ملت پاله ګوندونه په دې اړه د یو بل پر ضد دریځونه لري. بلوچ ملت پال په اوسني حالاتو کې د سرشمیرنې خلاف دی او پښتانه ملت پال یې غوښتنه کوي. اوس پښتانه دا که چری په بلوچستان کې حالات داسې وو نو هلته به د سرشمیرنې ارزښت څه وي؟ بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وای اوس مهال په صوبه کې حالات دې ته مناسب نه دي چې حکومت دې هلته مردم شماري وکړي. د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې ځکه اوس مهال د مردم شماري مخالف دي چې یو خوا د دوی خلک بې کور کړل شوي دي او بل پلو امنیت نشته. نوموړي په دې اړه وویل
په بلوچستان کې چې له تیرو لسو کالو راهیسې کوم یاغیتوب روان دی نو د هغې له کبله خلک له هغو سیمو د بلوچستان نورو برخو او آن تر دې چې سند او پنجاب ته کډه شوي دي. بله خبره دا ده چې مردم شماري کوونکي ډلې به دې سیمو ته څنګه ځي چیرې چې د یاغیتوب له کبله د امنیت نشتوالی دی.
سردار اختر منګل وویل بله مهمه مسله په صوبه کې د افغان کډوالو شتون دی کوم چې د ده په وینا اوس په ښارونو کې آباد شوی دی.
لتیرو څلوېښتو کالو په لکونو افغان کډوال په بلوچستان کې ژوند کوي. هغوی په کیمپونو کې محدود ونه ساتل شو بلکې په ښارونو کې یې مځکې اخیستې دي. تر څو چې دا غیر ملکی کډوال خپل هیواد ته نوي لیږل شوي او یا تر پیژندل کېدو وروسته کیمپونو ته نوي لیږل شوي نو په بلوچستان کې به مردم شماري ډېره ګرانه وي.
د سردار اختر منګل په وینا حکومت باید لومړی بې کوره کړل شوي بلوچستان ستانه کړي په صوبه کې امنیت پر ځای کړي او افغان کډوال له ځایي خلکو بیل کړي او بیا مردم شماري وکړي. خو په صوبه کې د واکمن اتحاد غړی پښتونخوا ملي او می ګوند بیا وایي چې په صوبه کې پښتانه او بلوچ برابر دي. خو د دوی په وینا بلوچ مشرتابه شاوخوا 40 کال وړاندې قصدن پښتانه په اقلیت بدل کړي وو. د یاد ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په یو اواز کې د بلوچ سیاسي اقتدار رالی ګورنر رالی وزیر اعلی رالی دوی را ولیار شو د پښتانه په سر کې چې 50 برخه مردم شماري و دا راوسته 50 برخه باندې ودروله خپل 50 برخه مردم شماري چې دا راوخت اویا 50 برخه باندې ودروله د دې غلط مردم شماري په وجه باندې نن بلوچ دی هغه قومي او د صوبای اسمبلی حلقه په دغه تناسب ګډوډې دي ضلع په دغه تناسب دوی غزیات دي نوکری ملازمتونه فنډونه بجټ دا ټول څه دي دا دوی په دې تناسب باندې وړي
د سیاسي چارو کارپو حامد میر وای که په بلوچستان کې له مردن شماری بایکاټ وسی نو د دې مردن شماری به هیڅ ارزښت نه وي نوموړی وای د شفافې مردن شماری لپاره پکار ده چې بې کوره کړل سوي بلوچستان خپل سیمو ته او افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل سي
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں مردم شماری سے پہلے جب تک افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جاتا اور مائگریٹڈ
بلوچ زو فکر کوم چې په بلوچستان کې تر مردم شماری وړاندې که بے کوره شوي بلوچستان ستانه نشي او افغان کډوال خپل وطن ته ونه لیږل شي نو دا مردم شماری به د بلوچستان حالات د سمولو پر ځای لا پسې پیچلی او خراب کړي او د وفاق او بلوچستان ترمنځ به په اړیکو کې لا عدم توازن رامنځته شي
د یادونه وړ ده چې پښتانه په بلوچستان کې ځان د بلوڅو برابر ګڼي خو بلوچستان بیا خپل آبادی تر پښتنو او هلته تر آبادکارو ډیره بولي
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سره باندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال اړتیا تاسو وګي درنو ورودونکو زو په خبرته د پاکستان د سبوت مد مشترکه ګټو کونسل غونډه د فروری په 9 نیټه کېږي په دې غونډه کې بعد خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي د صوبې د خزانه وزیر مظفر سید له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې په دې غونډه کې بعد بجلی خالص منافع او د اقتصادي راهداري په شمول په نورو تحفظاتو وزیر اعظم سره خبرې کوي او خپل اندیښنې به وزیر اعظم ته وړاندې کوي په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې ورو
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه په مرکزی حکومت فشار اچوي
معلومی خبر دی چې زمون د دې سره د ټایدل پاپټ کې سب بقایا جات دي او یاد سودې نور په اقدام کروڑور په دی وخت کې ایشوز روان دي او موږ سره صبح خیبر پښتونخوا د فیوچر سوال هم دی نو په دې ډول خبرو کې چې کما مایوسی په صبح خیبر پښتونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجه نه کوم ښکاري ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي
د بلوچستان سره او د صوبې خبر پښتونخوا سره د سیم سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي زموږ سره په مختلف وختونو کې کومې وعده او د صوبې خبر پښتونخوا د کمپنسیشن کوم خبرې کړې دي دا غیر ریزلټ زیرو دی چې موږ د مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي صوبې خبر پښتونخوا ته او موږ ته غیر موږ باندې خوشاله کوشش وکړي خو څو میاشتې پته هغه سپین نشي هغه دلته خرج نشي او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زموږ نه واپس واخلي او زموږ هغه ټولې منصوبې هغه شانت نیمګړې بیا پرتي
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډه ډیره مهمه ده او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپل وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي
منصوبے خرچہ دے ہوئی په نسبت باندې ډېره کمه ده، یعنی تقریبا 1500 روپۍ وفاق زمونږ د بجلی قرضدار دی. یو ستاسو په دې کې اندازه وکړي چې د کاریډور نه 300 روپۍ دې لپاره ورکړل شي، لاهور د فیصل آباد په منځ کې د بجلی نظام بدل شي، نو زمونږ وطن د بجلی د قرضه ولې نشي ورکولی؟ نو د قرضې په خبره به راځي. بیا د کاریډور چې کومه ده، دا اوس ټوله په دې پوهېږي چې دا نه شوی نه دي. یقیناً آپ بتائیے کہ دا بحث ور سره کوي زمونږ دا تنه دي دا وېدې دي به اوچی او کچر تا دا پلیکلو شکل کې په عملی شکل کې را نغلل، نو دا بیا هغه نمونه ویل کدا تش په تکاله کې چې بار بار دا پښتنو سره شې دي.
د یادونه وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه، او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 9 نیټه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
درنو درګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. دا خبر پختونخوا په 23 ضلعو کې د 383 سوکو لپاره سبا بلدیاتی زمینی انتخاباتو کې رای اچول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي الیکشن کمیشن ټولې تیاری مکمل کړی دي او امنیت لپاره هم کلک ګامونه پورته کړل شوي دي. په دې لړ کې ځینې پولینګ مرکزونه حساس هم ګرځول شوي دي چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان سہیل احمد مشال لیډو ته ویل چې دا اتوار په ورځ په 23 فروری دا خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې کېدونکو زمینی بلدیاتی ټاکنو لپاره دوی هر ډول تیاریاں ترسره کړې دي، او دا 23 ضلعو کې 383 سوکو لپاره 800 زیات امیدواران به برخه اخلي چې پکې 8 د ضلع او 8 د تحصیل سوکې هم شامل دي. نوموړي وویل چې په ټوله صوبه کې 609 پولینګ سټېشن دي چې پکې 290 ډېر حساسې ګرځولې شوي دي.
نوٹیفکیشن اعلامیه جاری کړه، او دا اوس د اتوار په ورځ باندې ان شاء الله کېدونکي دي. دا زموږ په 23 ضلعو کې دي، او په دې کې دا 383 سیټونو باندې دا الیکشن کېدونکي دي. موږ سره په ټوله صوبه کې کم پاتې شوي پولینګ سټېشن دي، نو هغه اوس په دې وخت کې موږ سره 609 پولینګ سټېشن دي ټوټلي. په دې کې حساس دي هغه 289 دي، زیات حساس کم ڈکلیئر شوی دي، او 232 حساس دي، او 88 چې دي نو هغه په معمول مطابق دي.
دا چوڑا دهم بلدیاتی ټاکنو کې د خراب امنیت له وجه یو شمیر امیدوارانو او د هغوی مرستیالو ته مرګ ژوبله اړولې وه، او د بدنظمۍ له وجه ځینې پولینګ سټېشنو کې انتخابي عمل هم ودرول شو. نو دا ځل د امنیت څه ګامونه پورته شوي دي؟ نو نوموړی زیاتوي
سکیورټي حوالې سره چې څنګه په مخکې ځل شوي، یعنی مطلب د هغې نه نور هم ښه کولو کوشش شوی دی. ان شاء الله اس مسله به موږ الیکشن کمیشن، فوج او دین علاوه رینجر کم کم ځای کې کم دغه ضرورت وي سکیورټي د عملي هغه بالکل انکال دي، آن بورډ دي ان شاء الله. بل چې کم تاسو کم خبر وکړه د پولیس سټاف، نو پولیس سټاف تعیناتي شوی ده، او دوی به نن چې دین خپل پولیس سټېشنو ته باقاعده رواني سامان هم بهي ته رسېدلی دی. پریزایډینګ اسلام تنن نه والا کېدونکي دي چې نن څنګه حواله شي بس اوس فرمین آباد باندې
بلخو. د الیکشن کمیشن او د خیبر پختونخوا د پولیسو په هدایتو کوم 23 ضلعو کې چې دغه زمینی بلدیاتی انتخابات کیږي، هلته کې ضلع انتظامی دفعه 1340 لګولې ده، او نور امنیتی او انتظامی ګامونه هم پورته کړی دي. د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان سجد خان په دې بابله مشال لیډو ته صدارنګ ویل.
ضلع انتظامیه مختلف شیزونو باندې دفعه 144 لګولې ده. دې کې چې کوم دا موبایل فون استعمال چې کوم دی پولینګ سټېشن کې مکمل پابندي ده. بیا درې ورځو د پاره 20-21-22 ډبل سواره باندې مکمل پابندي ده. دویم افغان مهاجرین چې کوم دی په پېښور ښار کې د دې راتلو باندې پابندي ده. بیا فایر کریکر سیل چې کوم دی په دې باندې مکمل پابندي ده. تھرد چې کوم دی 1 مہینه د پاره بین لګولې دي ډسپلی آف ویپنز باندې، بلیک ٹینٹڈ گلاسز دی، او اپلائیڈ فار ویکل چکم دی یا وداؤٹ رجسٹریشن دغه مکمل پابندی را 1 مہینه لپاره.
یاد دی چې وړاندې الیکشن کمیشن دا انتخابات د جنوري په 23 نیټه اعلان کړی وو، خو له 6 جنوري په باچا خان پوهنتون چرسده باندې د وسلوالو برید لوجه دغه انتخابات ځنډول شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پې پیښور.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، په پښتو مرته بابا یې څه پخواره زایا خور.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال اړیو تاسې غوږی درنو ودونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال اړیو خبرونه په ویب پاڼه مشال اړیو ډاٹ کام هم کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. وزو شمالی وزیرستان ته. له شمالی وزیرستان به کور کړل شو شبي کسان وای چې په موجوده حالاتو کې تر جون میاشت پورې د ټولو کډوالو واپسی ممکنه نه ده. د خبر پختونخوا په پخوانی گورنر په دې رستو میاشتو کې اعلان کړی و چې د جون تر 14 نیټې پورې به د هغو سیمو ټول بې کوره کړل شوي کسان ستانه کړل شي. کډوال به وایي چې د واپسۍ عمل دومره پرو دی چې په دې کې 2-3 نور کاله هم لګېدې شي، خو حکومتي چارواکي ادعا کوي چې یاد مهلت پورې به د شمالي وزیرستان ټول بې کوره کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه کړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې رستو.
د شمالی وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک نثار علي وای که سهم حکومت د جون 14 نیټې پورې د یادې سیمې د بیکور کړل شو کسانو واپس اعلان کړي، خو موجوده حالاتو کې دا ممکنه نه ښکاري. ملک نثار علي مشال ډوسر په خبرو کې ویل چې د حکومتي شمیرو تر مخه تر 3000 پورې خاندانونه له هغه سیمو بیکور کړل شوي دي او د واپس لګلو عمل ډېر پرو دی. نوموړي زیاته کړه،
دوه سوه سیمې د ورځې په بنیاد باندې او په دې کې مطلب کله اتوار هم چټي وي او بل ورځ هم پکې چټیانه راشي او کله کله کرفیانه پکې هم پکې وي، نو په دې حساب سره 3000 کورونا خاندانونه چې حساب وکړي او 2000 ورځې لږې او دا تقریبا ټوله میاشت کې تقریبا 10-15 ورځې واپسي په دې کې وي، نو په دې حساب سره چې وګوري دا 2-3 کاله نور هم اخلي، نو دا دی ګډې واپسي نه خو موږ مطمئن نه یو. نو په دې ترتیب چې کوم سیستم دی روان کړی دی، کوم واپسي روانه ده، زمونږ په خیال باندې دا اصلي یو غلط دی، یو مزاق دی.
ملک نثار علي ویل چې د شمالي وزیرستان په لس تحصیلونو کې په 500 کې فوزي عملیات شوي او په نور کې لا هم روان دي. په دې کې له میرالي تحصیل نه بې کور کړل شوو کسانو واپسۍ تر سهده پورې مکمل شوې دي، خو هغه خلک چې خپل کورونو ته ستانه شوي شکایت لري چې د حکومتي اداو باوجود ورته سهولتونه نه دي ورکړل شوي. په کبري سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډي ام ای یو چارواکي عمران وزیر وایي چې د شمالي وزیرستان 3000 کورنۍ چې شاوخوا 3,00,000 کسان دي ستانه شوي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د حکومت مهلت پورې به دغه بې کور کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي، عمران وزیر وایي
واپس چې کوم مرحله ده هغه کې بدایي چې هغه یو پروسس دی، هغه نه بتیریږي او هغه نه پس برخلې ایریا ته ځي، او هغه مطلب دا دی چې دلته نه کوم پروسس کیږي، هغه نه پس د پاک فوج کنوایی راځي هلته نه د نارت ګراند خپل ایریا نه، او هغه هر یو خاندان چې کوم ده یا فیملی چې کوم ده خپل کوره پورې ډراپ کوي، کوره پورې رسوي. نو مطلب دا دی چې ډیفینیټلی دغه ټایم لګي په دې پروسس کې، او ان شاء الله زموږ امید لرو چې یاره کوم گورنر صاحب او کوم حکومت پاکستان کوم ډیډ لائن ورکړی دی هغه پورې ودا کمپلیټ شي.
عمران وزیر زیاته کړه چې د حکومت لخوا دغه کسانو سره پوره مرسته کیږي او انتظامات یې هم ورته کړی دي. خو د شمالي وزیرستان ملک نثار علي وای چې په هغه سیمو کې خلک د تعلیم، اوبو، تګ راتګ، صحت په شمول ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او حکومت باید دې ته پام وکړي.
لکه څنګه گورنر صاحب زموږ سردار مې صاحب عباسیس هغه څنګه د کورنر وایستلو خپل کور چلالو، مونږ مطلب دلته کې چې د کور پرېښودلو، او اوس هم د جرمن خبرې کېږي د رئیس شریف، نو د هغې نه مونږ درخواست چې هغې چې کله کور ته ځي د خپل کور نه مخکې د بې کوره خلک هم خپل کور ته ولاړه، نو دا به اساس ډېر مهرباني وي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوزي عملیات په 2016 کال کې د جون په میاشت کې شروع شوي ول چې له وجې تر لسو لکو نه زیات خلک له هغه سیمو بې کوره کړل شوي ول. که څه هم د دغه سیمو خلک وخت په وخت د ستنېدو غوښتنې کوي، خو حکومت وایي چې هغه سیمو ته کډوال واپس لیږي چې امنیت پکې پر ځای شوی وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته تاسې غوږی درنو دونکو وخت شوې ده. د ماخام 5:30 بجې فرخند اسد نوبه د خبرونو لنډیز واور.
د پاکستان حکومت وایي چې اتلس کاله پس په روان کال په ټول ملک کې سرشمیرنه او کوشمیرنه کوي، خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د فاټا په لکونو خلک د پوځي عملیاتو له وجې د سیمو نه بهر اوسیږي. حکومت ته د دوی لپاره خاص انتظامات وکړي. پاکستان وایي له ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه شوه. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په 23 ضلعو کې سبا د اتوار پورس د سیمنی بلدیاتی ټاکنو لپاره هر ډول تیاریاں سرته رسولی دي. د اف ار بنو عثمانځي قبلي استادانو 13 ورځ د خپل اوښتو ووش پېتو ملګرو د ماتلې خلاف احتجاجي لاریون وک. پرون په بکاخلو کې د لاریون پر وخت خونکو د حکومت پر ضد شارونه ورک بي غوښتنه وکړه لریکل شي استادان د بیرته واخستل شي. په مومند کې 13 شپه امنیتي اسکرو 15 وسوال وجلی دي. د سیمینا امنیتي اسکرو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه وسوال د غلنې هډ کوارټر سره نږدې غرونو کې د لټون په عملیاتو کې وجل شوې دي. د پینټاګان ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ حمله کړې. د دې برید هدف ته د وسوالې ډلې یو مشر خودل شوی چې تیر کال په تیونس کې په دوو ترهګرو بریدونو کې په لاس ترلو تورن بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د یوکرین د جګړې ځپلو د حکومت تر کنټرول لاندې مشرقي سیمو کې 15,80,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د فرانس ولسمشر وایي په شام کې به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. فرانسوا اولان په برسلس کې له یوې فرانسوي راډیو سره په مرکې کې ویلي چې دوی په خپلو بریدونو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه کوي. او نن په دوبی کې د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې د اسلام آباد یونایټیډ او کراچي کینګز ترمنځ لوبه کیږي. په دغه میچ کې ګټون کې لوبډله به سبا له د پېښور زلمو سره سیمی فائنل لوبه کوي. د پی ایس ایل فائنل بعد په 23 فبروري په دوبی کې وي.
درنو دونکو د خبرونو لنډیز مو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخند اسد او وړاندې کول. اوس زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سیرا زهیر د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په تعلیمي صورتحال باندې لیکلي او وایي د یو نړیوال رپورت مطابق پاکستان د تعلیم میدان کې د یو سل سلویخ ملکونو په فهرست کې په یو سل سلیرشتم نمبر دی. او همدغه رپورت وایي چې د پاکستان گاونډي ملک هندوستان په دې شمېره کې په نویم نمبر دی. او رپورت زیاتوي چې د اعلی تعلیم په میدان کې یوازې ایتوپیا، یوګینډا او نایجیریا له پاکستان شاته پاتې دي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د صلاحیتونو کمی نشته او هم دا وجه چې اکثر په نړیوال کچ د پاکستان طالب علمانو په نورو ملکونو کې د تعلیم په میدان کې ډیر لوی نوم پیدا کړی دی، خو د دوی په خپل ملک پاکستان کې ورته هغه عمره اسانۍ نه ورکړی کیږي چې دوی په خپل صلاحیتونه راښکاره کړي. ادارې د دې مسلې غټه کمزوري د حکمرانانو تعلیم مړښت خاص توجه نه ورکول ښایي او وایي که چېرې حکومت پرمخت غواړي نو په تعلیم با خصوصي توجه ورکوي. دریا اخري کې لیکي په داسې صورتحال کې با حکومت او هایر ایجوکیشن لا د دې خبرې ادراک کول پکار وی او سنجیده ګامونه به پورته کوي چې یوازې یونیورسيټیو او په کالجونو جوړولو باندې کار نه کیږي، بلکې خپله تعلیم ورکول ضروری دي او د دې لپاره به د خو استادانو ټاکنه، غوره نصاب او یو خپله تعلیمي ماحول پیدا کول پکار وی. بل په لو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق روس پڼ خپل ادارېږي کوي چې د خیبر پښتونخوا زیاتره علما د مدرسو رجستریشن په حق کې دي او غواړي چې مدرسې د حکومت سره رجستر شي او د دې کې اصلاحات وشي. نو پکار دي چې صوبایي حکومت دا معامله په داسې جوړ حل کړي چې ور سره هیڅ چاته تکلیف و نه رسی او نه په دې کار کې نور ځنډ پکار دی. ادارې مخ کې لیکي چې د مدرسو رجستریشن او د عالمانو په دې اتفاق پوره نه دی، بلکې کده دې ګام سره امن ته و درسي نو عالمانو لدی لړکی نور هم دوا قدمه مخ کې تل پکار دی. بای چې عالمان او د مدرسو د کوونکې دا هم وګوري چې څوک د دوی په نوم خو خپل ناوړ مقصدونه نه ترلاسه کوي او د داسې خلکو نشاندهی هم پکار ده. ادریا اخیر گلی کی چې د مدرسو رجستریشن سره بټولې مدرسې او د دوی استادان او د کوونکې د حکومت سرپرستی کې ورشي او د دوی لپاره اسانه پیدا کول به د حکومت ذمہواری وي. نو پکار ده چې حکومت او عالمان د مدرسو اصلاحات او رجستریشن زر تر زره مکمل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتن لرو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په دې وروستو کې د اسلامي دولت وسلهوالو ډلې لخوا د یوې حملې ذمهواري منلو وروستو په سیمه کې د یادې ډلې د نفوذ په اړه د خلکو اندېښنې راپورته شوې دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د حساب اخستنې یو رپورټ په حواله لیکي چې پکې په دغه هیواد کې د امریکایي انسپکټر جنرال سپاکو سرګندونې په ګوته شوې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي کله چې دوه اونۍ وړاندې په کوټه کې یو ځانمرګي برید کوونکی حمله وکړه نو هغه وخت بختیار محمد نومیتن یوې سیمټي ستنې بچ کړو. هغه د هر څه په خپل سترګو ولیدل او وایي چې ټول عمر به دا وحشتناکه پیښه هیره نه کړي. د بختیار محمد چایخانه بهر په برید کې 14 کسان وژل شوي ول. رسپانه لیکي د دغه برید ذمہواري اسلامي دولت وسلوالو منلې وا چې روسي د اندېښنې راپورته شوې دي، ګواکې دغه ډله او ملګري یې په بلوچستان صوبه کې خواره شوې دي چرته چې بهرني پاسپورت لرونکي کسان ډېر کم تللی شي. رسپانه د یو پاکستانی چارواکي لخلي لیکي چې د داعش د موجودیت نښې ښکاره کېدل شروع شوې دي. د رسپانه په خبره د شام په شمالي برخو او په عراق کې د نفوذ پس اسلامي دولت وسلواله ډله ورلمخې په افریقا کې د بوکو حرام او شباب ډلو سره رسمي او غیر رسمي معاهده کړي دي. رسپانه لیکي کارپوهان وایي که څه هم په ایشیا کې داعش د خپل اثر د پراخولو فعاله کوششونه نه کوي، خو بیا هم په سیمه کې ګڼې ځایي وسلوالې ډلې د داعش له نوم سره ځان تړل غواړي. فائنانشل ټایمز لیکي له ایران سره د بلوچستان جغرافیایي نږدېوالی د اسلامي دولت وسلوالو په لاس د خپلو فعالیتونو لپاره موقع په لاس ورکولی شي. رسپانه زیاتوي ایران په عراق او شام کې د حکومتونو ملاتړي هیواد دی چې دواړه د اسلامي دولت وسلوالو دښمنان دي، نو ځکه د دې ډېر امکان موجود دی چې دغه وسلوال پر ایران حمله خپل هدف وګرځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي کچرې افغانستان یو بله لویه زلزله ولړزوي نو آیا د افغان پوز لوی مرکز ودانه د ټکانونو زغمولو لپاره مضبوطه ده که دا امکان شته چې پوزیان تر ملبه لاندې راشي؟ رسپانه لیکي په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو دا امکان نه ردوي. د زیارت په ورځ سوپکو ویل چې د افغان پوز لپاره د امریکا په پیسو جوړه ودانه چې د یو سل 55 ملیون ډالرو لګښت پرې شوی کېدی شي د کومې لویې زلزلې توان ونه لري. جان سوپکو امریکایي پوځي مشرانو ته د حساب اخیستنې په یو رپورټ کې وویل چې که څه هم پوځي ودانه په عمومي ډول د ټیکې له شرایطو سره سمه جوړه شوې ده، خو دا معلومات یې ترلاسه کړي دي چې کېدی شي په تعمیر کې ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي. سوپکو د انجینیرۍ هغو معیارونو ته په اشاره کولو سره وایي چې د لویو ودانو بنیادونه دې داسې جوړ کړل شي چې په برخو کې دې تقسیم وي چې دا ډول په حرکت کې اسانی وي. له دې سره ودانیو ته د زیات نقصان رسېدو احتمال کم وي. د رپورت لمخې دې ته په کتلو سره د افغان پوز لوی مرکز ودانه د امریکایي انجینیرۍ په معیارونو پوره نه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو دونکو، د پاکستان حکومت پر ایران ټول اقتصادي او تجارتي بندیزونه لري کړي دي. په دې لړ کې د خزانه وفاقي وزیر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د بندیزونو د ختمولو پر کړنلارې معنی ته حتمی شکل ورکړل شو. په دې اړه نور تفصیل به د اسلام آباد نه د مشال اړوند خبریال ریاض مساخیل په رپورټ کې واورو.
د جمعې په ورځ مازیګر د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د بین الوزارتي غونډې دوران د ایران په ضد بندیزونو ختمولو ته ختمي شکل ورکړل شو. د کومې وروسته چې د خارجه وزارت لخوا د بندیزونو ختمولو باقاعده اعلامیه جاری شوه. اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل له قرارداد په رڼا کې په ایران لګول شوي ټول بندیزونه ختموي او د غلړ کې بعد د یاد هیواد سره د تجارتي تعلقاتو په ګډون د سرمایه‌کاری، ټکنالوژي، بانکینګ، اقتصاد او توانایي په ګډون ټولو څانګو کې د مرستو بیا د سره جاج اخستی شي. د بندیزونو ختمېدو وروسته د پاکستان سټیټ بانک هم ټولو لاندې بانکونو ته ویلي چې ایران سره هر قسمه سودا او تجارتي لیندین کولی شي. په یو ملک د ملګرو ملتونو لخوا د لګیدلي بندیزونو په دویم ملک سره اثرات پرېوزي. په دغه اړه مشال ریډیو د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تاسو کو نو دوی
دا پابندیان یو قسم رکاوټ یې ځکه کداغه ته بای پاس کې یا خلاف ورزی کې دنیا چې کوم ده په طاقت غنن لګول شي. نو دغه شان چې د بین الاقوامي تعلقاتو کې ته د هغه قانونو پاسداري نه کوي کوم چې اقوام متحده پاس کړي. نو لکه تاسو سره بیا د څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشن ني هغه چې کوم دنو تعاون ملاتړ نه کوي، خاص کر بدی کې فاندینګ چې کوم صورتحال نو هغه بیا نه ملایي. نو ځکه زمونږ د هیڅ ملک سره بیا هیڅ قسمه اقتصادي معاهده ممکن نه.
په داسې حال کې چې د نړیوالو طاقتونو سره د جوړجاړي وروسته ملګرو ملتونو په ایران لګیدلي بندیزونه ختم کړو، نو دې سره به د پاکستان ایران په اقتصادي تعلقاتو سره اثر پریوزي. په دغه اړه راته د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون یو بل استاد او ډاکټر میراج الحق وې د دې لوی فائدہ بداوي چې د یو شمیر سیزونو کاچاک به ختم شي او دې ته به قانوني بڼه ورکړي شي. د زیاتوي
چې کوم سنکشن لري شو او د دې به پاکستان ته خو فائدہ دار یو چې موږ کوم آیل امپورټ کوو هغه به موږ لیګل طریقه سره به هغه موږ امپورټ کوو، کوم سمګلینګ کې هغه به ختم کړي شي. دیندار چې هغه موږ څنګه د ایکسپورت مارکیټ ته د فوډ آیټمز نو موږ په لیګل طریقه سره قانون طریقه سره د ډالر په شکل کې موږ دغه سره تجارت شو کولای او ایز دی موږ خپل فوډ آیټمز ان ته ایکسپورټ کولای شو. دریم چې کوم ګیس پایپ لاین دی دا چې د پاکستان د ایسا کې کوم کار پاتې دی نو هغه د پاره اوس موږ انټرنیشنل ایجنسی نه قرضه شو غوښته او هغه موږ کمپلیټ کولای شو.
د ذکر دا چې د جوهري توانای په معاملې د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ لانجه چلی دا د کومې وروسته چې ملګرو ملتونو د ایران سره په هر قسمه تجارت او لین دین بندیز لګولې وو او د دې بندیز اثر د پاکستان ایران په ګیس پایپ لاین هم پرې وته وو په کوم چې د اوګدی مودې راسي کار ولاړ وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ کې درنورو کو ایف پی خبر ایجنس لګی چې د لرغونی آثار په هان وای چې د هند په ممبئی ښار کې هغه ودانه چې مشهور لیکوال روډیارډ کیپلینګ او بیا محمد علی جناح استعمال ول ډیر په بد حال کې ده. د دوی په وینا حکومت باید دیتا پاملرنه وکړي. د ایف پی خبر ایجنس د دې مقالې نوري برخه د یوې وړو کې د می رستو. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د هند په ممبئی ښار کې د برتانوي راج یو بنگلا چې محمد علی جناح هم استعمالوله په بد حال کې ده. په ممبئی کې د پهنتون شاته په ګڼو ونو کې موجوده بنگلا د پخوانی لیکوال روډیارډ کیپلینګ ده. روډیارډ د مشهور ناولونو دی جنگل بک او کیم لیکوال وو. خبری ایجنس د راجیو مشرا په حواله لیکي چې دغه بنگلا په بد حال کې ده او مرمت ته سخته اړتیا لري. دغه بنگلې ته کیپلینګ بنگلا هم ویل کیږي چې له هغه ودانو څخه ده چې په لرغونی آثارو کې شامل ده. دغه بنگلې سره نږدې د پخوانی مهمو شخصیاتو کورونه هم دي. خبری ایجنس لیکي چې د لرغونی آثارو په هند دغه ودانو په خسته حالي خفګان سرګندوي او وایي چې سیاستوالان او ټیکاداران دغه ودانۍ ړنګوي چې غواړي پرې نوي او جدید بنگلې جوړې کړي. خبری جانس د یو آرکیټیکټ ابیها ناراین لمبا په حواله لیکي چې کیپلینګ بنگلا هم د بیوروکراټانو سیاست ښکار شوی ځکه په بد حال کې ده. خبری جانس لیکي چې د مهاراشر ریاست د کلتور او تعلیم چارو وزیر ورسره پر دې موضوع خبرو کول نه انکار کړي. خبری جانس د سیټي ایډریف کتاب د لیکوال ناراش فرناندس لخلی لیکي چې ورسا یا میراث مفکوره له منځه تللې ده. خبری جانس زیاتوي چې د جناح هاوس د ملکیت په حق له د هند او پاکستان ترمنځ لانجه له تیرو څو کلونو راهیسې روانه ده. د کارپاونډ په خبره د دغه ودانۍ ملکیت یو اړخته خو بلې خواته د مرمت مسله تر ټولو مهمه ده او دا د حکومتي چارواکو د غفلت نتیجه ده. د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. اوریدونکو فارن پالیسی مجلری کی کسو هم د امریکایی سینیټر باب کروکر دا خبره سم ده چې باید له پاکستان سره په فوزی برخو کې مرستې بندې کړل شي، خو دا وخت داسې نشي کېدی ځکه چې امریکا غواړي د دغه مرستو په بدل کې پاکستان د حقانی ډلې پر ضد جګړې او بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په لړ کې مرستې کولو ته وهڅوي. د مقالې نورې برخې له اسرار علم مومند اورو.
فارن پالیسی مجللی کې د فروری په لسمه وال سټریټ جرنال خپل یو رپورت کې ویلي وو چې د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې مشر سینیټر باب کورکر پلان لري چې د امریکا لخوا په پاکستان د F-14 جازونو په رعایتي بیا د خرڅلاو مخه ونیسي. باب کورکر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته په یو خط کې ویلي وو چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیچل او نامکمل دي. نوموړی وایي که څه هم د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له همکارۍ ځینې ګټې مخې ته راغلي، خورده په خبره بیا هم پاکستان تل دو مخیزه رول لوبول او د سیمایزو ستونزو د حل لپاره مخیتانه دی راغلی. کورکر په ځانګړي توګه حقانی ډلې سره د پاکستان په دوامدار مرستو غوسه دی. په مقاله کې راغلی دی چې د کورکر دغه خبرې له پاکستانه د امریکایي چارواکو د مخ په زیاتېدونکې مایوسۍ څرګندونه کوي. همداراز اوس وخت دی چې پاکستان خپل پالیسۍ سمې کړي، ګینه کېدای شي چې له پاکستان سره د امریکا مرستې بندې شي. په مقاله کې راغلی دی که څه هم امریکا په تیر وختونو کې له پاکستان سره په پوځي او نورو برخو کې د اربونو ډالرو مرستې کړې دي، خو د امریکایي سینیټر له دغو خبرو سره د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې بیا هم ترنګلتیا رامنځته کېدای شي. نو ښه خبره دا ده چې د کورکر د دغه خبرو مخې ته د راوړلو لپاره بهترینه طریقه ولټول شي. په مقاله کې راغلی دی باید چې پاکستان ته له نورو مرستو ورکولو مخکې امریکا ځینې خبرې په پام کې ولري. لومبه دا چې امریکا لره پکار دی له پاکستان د مرستو په بدل کې ډېرې تمې ونه لري، ځکه چې 2001 کال را په دوی خا امریکې له پاکستان سره په اربونو ډالر مرستې کړې دي. خو د هغې باوجود کله افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې وي او که د اټومي موادو د نه خوروي ستونزه وي، اسلام آباد پکې د امریکا د پالیسیو خیال نه دی ساتلی. همداراز که تاریخ ته وکتل شي نو د 1990 په لسیزه کې د امریکا لخوا پر پاکستان د بندیزونو باوجود د هیواد خپلو اټومي فعالیتونو ته دوام ورکړ. په پاکستان کې پوز په جمهوري ادارو برتري لري. وسلوال ډلې چې په دغه سیمه یې اور بل کړی ریاستي ملاتړ ورته ترلاسه دی. نو خبره دا ده چې له پاکستان سره مرستې یا پرې بندیزونه د مسلې علاج نه دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال اړو ته تاسو وګورئ. د اف ار بنو د استادانو اتحادیه د دې سیمې د تعلیم د سانګې د مشر پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ په بکاخیل منډي کې د شبې مظاهرې پر وخت استادانو شعارونه ورکول او دا غوښتنه کوله چې له نوکرۍ او معطل شبې وشپېته استادان دي بحال کړل شي. د دغې مظاهرې په اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلیکارډونه اخیستي ول او د وش پېته مات کړلې شوي استادانو د بحالولو نارې پرې لیکل شوې وې. د نیم قبایلي سیمې مشر عباس علي وویل دا دوی سره امتیازی سلوک روان دی.
دا په فټه کې لګیا دا ریشنلایزیشن کو ګورا ته یوری پیسفل ماحول جوړ کا په سکول شه ټاډ پی جو کا ایبه تنظیم وکا چار دیواری وکا ایمو په های سکول شه واش روم نشتا ایبن نشتا. میز دا حکومت ته د مطالبه کو چې دای د فوري تور چې ما دوه دغه عہدې تلر دا کو د دد واجنا 25 دین د ټوله فټه سکولینا باند شول. استودونه په اسلام آباد کې درنا کړی و ټوله کټګریز تا اف ای سی بی ای سی ایم ای سی ګوري یوری خو ایم ای سی بی ای سی فوفاټا کې جوړ کا کنه په 800 بندې د چکی ما دوه د روزګار لیارې بند کړل.
یا استاد رضا خان وویل او وش پېته استادانو لره کول سره او وش پېته خاندانو نه متاثر شوي
چې د نن کیمیش پروګرام کړی دی. دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قتل چې کړی دی. دا وړ کې د ټینشن بیمارون جوړ شوی دی. کچېره دغه نه منټلی بیمار جوړ شه نو ان شاء الله موږ د خلاف اف ای آر خمه خاکړ کوي. دا 67 کورانه ته یو راچول دا 67 سکولونه بند کړی دي او موږ د حکومت حکم بالنا گورنر سره دا مطالبه دو چې په زر نظر د کیسه حال روسی پانه مخ کې چې مزید نقصان سره جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جانو پختل نو دوی وویل 2001 کال نوړاندې اف ار بنو کې یو تحصیل وو او اوس دوی په خپل دوه جوړ کړي خود 2001 کال انکوائری رپورٹ مطابق میرٹ لسٹ جوړ شوه
پنځه فرضی دي کې یو تحصیل دي او افربونو کې دي دوه تحصیلونه جوړ کړی او شیدا اوتمزي تحصیل دي او دا مزي تحصیل دي بیسیکلی دا یو تحصیل دي نو انکوائری مو په کې وکړل شي دا معلوم کړی شي انکوائری رپورٹ چې کله راغی نو هغه دا کنکلوژن دا کوشره د 2007 نه مخکې چې کوم کرایټیریا و ون تحصیل ولا هغه دا کړی شي او هغه په بسته میرټ لیست دوباره جوړ کړی شي او هغه د کسان ته دې ار ایشو کړی شي څه کوی رپورټ راځي نو موږ ورته ار ایشو کوی چې راوي دا سودا کینسل کوي نو میرټ لیست جوړ کړي په تحصیل باندې
استاذان او مشران وائی نیم قبائلی سیمے پدوا تحصیلونو احمد زائی و عثمان زائی باندے مشتمل دی او دا دوی پوینا 2001 کالنا دا غلطا دا استاذانو برتائی هم دا تحصیل پا بنیاد کا ولی شی خود 2015 کال کے چه تحصیل وائز پا بنیاد او وش پیتا استاذان برتی شوی ول دا دوی پوینا اغوی اس لرکڑل شوی دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
درنو دونکو دل جمالی وزیرستان سره پر پول پرو د اف ار جندولی خلق وای په فوزی عملیاتو کې په زرګونه دکانونه او کورونه لنګ شوې دي خو لا هم د رغونې په اړه یې حکومتي اقدامات نه دي شوي. دوی دا شکایت کوي چې په عملیاتو کې د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د زیانونو خبره کیږي خو د دوی له سره ذکر نه کیږي. خو حکومت بیا وایي چې د دا ستونزی په پام کې دی او ډیر ضربا په دې لړ کې عملی ګامونه هم پورته کړی. نور تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورٹ کې.
د نیمه قبایلی سیمې جنډولا بیٹنی قبایلون ویایي چې د طالبانو په خلاف رائے نجات پوځي عملیاتو دوی هم بد زبولی دي. حکومتي د انساني حقوقو چارواکو او د قانون ساز ادارو نمائندګانو د دوی اغا ملاتړ کړای نه دی چې کوم د دوی حق جوړیږي. په دغه اواله سره د جنډولا کرړی کلي اوسیدونکی احمد جان بیٹنی مشال ریډیو ته په دا رنګ راغلی دی.
مجا بازار تقریباً زر دکانوں نے مسعود براتل وزیر براتل دا دے وزیرستان دروازہ وا رائے نجات آپریشن سے دا لکھا اور رکھا اور پلا دماغ پر دکان نو 3 کروڑ روپے بہما نقصان سوئی اور اس پر اگ جائے باندھے منو نہ جوڑ کمرو پچھ منو سکو اس مرو چکم بازار جوڑ دا آم پخوڑ سے جنگڑے لگو لی دی دی علاقے سے 1.5 کروڑ لڑانگ سو تر او س پورے حکومت یوی ادارے لمر سرت سے امداد 57 نہ دکڑے اور مجا بس دغا سیالائی لے پراتیو مجا خلق دا استی چڑھا نستا دے پاره مشت مثال ات سند ملاو
مسکین انقلابی بیٹنای ویایي
بجلی داسی صاحب دا چې بجلی هو کستا هن یو اگینټه غی بجلی او دروش گینټه نه ټلیفون نشتا چې په کمه خاور شي په کم جای شي مثال ټلیفون نه بجلی نه داغه خلکو با چې کی سمحالی لکه موږ اواز تر دغه پاکستان تر دغه ټغه ټغه خلکو پور رسی هغه اواز د موږ په خپل جب شپاتې
یو بل کا بایلی چې کوم خپل نوم په خپل او شای زیاتوی
مېمان ما محمد اواز بیٹه نه دا اسپیټال ستا سیول اسپیټال جندولا ډیر ستر اسپیټال د خونه په شه ډاکټران ستا ان په شه دوايې ستا او چې کوم دوايې راسی بارنه ا ډاکټران خرڅي او چې ایمرجنسی موږ جوړ سی موږ ډی خان تاسو بل چې کوم موږ تعلیمي ادارې دی دی جنڈول سکولونا دی کالجونا دی آغا بالکل لگ دی مشران ڈپٹیانے نکی یوزیانے ور دی او مجھے تعلیم لواجنا دیر
د جنډولا د قبلیانو د دغو نیمګړتیانو او غوښتنو نامې چې د ټانک ډیپټی کمشنر احمد خان وزیر چې کوم د دغې نیمې قبایلی سیمې د پاره د پولیټیکل ایجنټ حیثیت لري خبر کړم هغوی څه ځواب وکړم.
پارټی سیکریټریټ اوس پالیسی دغه ده چې په هیلت کې او په ایجوکیشن کې با چا سره رعایت نه وي. د دې پرای په قاعده مانیټرنګ ټیمونه جوړ کړي دي چې ڈے ٹو ڈے رپورٹ کبھی اسکولوں دے اسپتال کو بارے کے چرتے کے اسٹاف نے بھی دی اگے خلاف کبھی کی دے چیکوم مارکیٹ فران شوائی دائے دے پور سے اوز دے تا یو پلان جو کڑائی دائے چے دے تا با یو خلائی مارکیٹ پو جنڈولا کے جوڑی جی بجلے پو ٹول ملک کے بہران دائے او مر با کوشش کہو چے دے سارا زیادائی نکی جی
دغو کا بایانو دا غشتنا ہاں وکڑا چا حکومتی چارواکی دے دے دو ستونز زر کی سامے دے دوی غشتنے دے نور نزنڈوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، جنڈولا.
دروندر کو د رواني غړي اخري رپورت سره سپام را ګرځوم د خبر ایجنسی په لوړ کې د پولیټیکل چارواکو او ځای مشرانو ترمنځ یو غونډه شوه. په دې غونډه کې د خبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپل وینا کې ویلي چې اوس په دې سیمه کې د امن او امان صورتحال د نورو وختونو پرتله ښه شوی دی او د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره به ګامونه پورته کوي. په دې غونډه کې قبایلي مشرانو خپل ستونزې هم وړاندې کړې چې نور تفصیل یې د فرحات شینواري په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د پولیټیکل چارواکو ځای مشرانو ترمنځ د یوې غونډې په مهال د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی د امنیت وضع د تیر وخت په پرتله اوس ښه شوې ده او د باړې د خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې یو شمېر غونډې کړې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي.
مجموعي صورتحال د پیله نه ډېر زیات بهتر دی انشاءالله. او چې دا شان مونږه ټول ان شاء الله مهنت کوو نو دا به ان شاء الله زر تر زر بالکل ټیک ټاک شي. دا چې سپکه پاتې دي سی ایشوز دی واړو واړو ان شاء الله دا به حل شو. الله به ان شاء الله خیر کوي. په ټولو ډیر میټینګز پدې کې شوې دي. فاټا سیکریټریټ هغه کوم د ټولو ډیر میټینګونه پدې کې کیږي. ظاهري خبره دا چې یو شی چې په کلونو کې خراب شوی وي په یوش پکې نه ټیکيږي. دا غي د پاره ډیر زیات کوشش شروع ده او ډیر پوزېټیو دغه پر روان ده. ان شاء الله کوشش وکړو چې سکیږي ود ان د لیمټس چې کم شي قانون دی کم سرکار دی پروسیجر به پوره کیږي.
خو بیا د سیمه مشران وای چې دلته خلک دی یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. ملک دریا خان پر دی وویل چې پولیټیکل چارواکي اکثر وادي وکړي خو بیا پر عمل نه کوي او دوی غوښتنه وکړه چې باید د لوړګي د خزو لپاره دی د نادره یا د شناختی کارډونو یو بیل دفتر جوړ کړي شي.
د نادره د شناختی کارډ مسله ده چې ما په خچ شناختی کارډ د پاکستان د عوامو لپاره یو ضروري شی دی. ونن ګوګل په تحصیل کې بیا زمونږ د زنانو له دفتر جوړ کړی دی. نو ما په خچ زبې دا وایم چې مخکې ځان له یو دفتر او یو سیډ ورکړی وو. بیا دغه وجه چې تعداد لګو نو تحصیل یې راوستل. موږ دا ارزو خواهش ته بلکې دا مطالبه م وکړله چې خلک ډېر شوي دي زنانه او دلته بېستري کېږي. نو چې بېستري کېږي نو پکار دی چې ځان له سیډ ته یو ځای ورکړی شي.
او د خیبر ایجنسی یو بل مشر شریف الله وویل چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د دوی مقدمه په وخت نه حل کیږي او اکثر د زند ښکار وی.
یو سړی درخواست ویر کی او هغه درخواست ویر کی دغه پر کومه جرګه ونیول شي. اول خو هغه جرګه په څلور میاشتې کې فایل نشي ویر کول. بیا چې هغه جرګه ونیول شي پیل وی پیلو کې نو په څلور میاشتې کې خو هغه نه کوي چې هغه کې د خو مقدمه خبره نه. بیا تحصیل راشي نه تلکی پاغا باندې کوټ آرڈر وشي نو اغه نه کوټ آرڈر باندې څلور پنځه میاشتې لګيږي. پولیټیکل ته بلا مې دا وی چې کومه مقدمه یې په کار دی چې قانون دی مطابق په 15 دین کې دی نه 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 داخل کیږي. ای پی ای حل کوي او په درې میاشتې کې نه 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 پی ای بیا حل کوي.
د خیبر ایجنسی نوی پولیټیکل ایجنټ نه ځای مشرانو غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې دی زیات نه زیات پرمختیايي کارونه تر سره کړي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو نو وروستي خبری خبرونه واوریدله چې د پایشي بوتي را رسیدلی وي. سو شپې پاتې دي چې پکې فرخنده ست ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان حکومت وایي اتلس کاله پس په روان کال په ټول ملک سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د فاټا په لګونو خلک د پوځي عملیاتو له وجې د سیمو نه بهر اوسېږي. حکومت یې د دوی لپاره خاص انتظامات وکړي. پاکستان وایي له ایران یې هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پراخولو کړنلاره جوړه شوه. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په دیرویشتو ضلعو کې سبا د اتوار په ورځ د زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره یې هر ډول تیاریانې سرته رسولې دي. د اف آر بنو عثمانزی کبلي استادانو تیره ورځ د خپلو اووه شپېتو ملګرو د معطلۍ خلاف احتجاجي لاریون وکړ. پرون په بکاخیلو کې د لاریون پر وخت خونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړه. دوی غوښتنه وکړه
وکړه لریکل شوی استادان دې بیرته واخیستل شي. په مومند کې تیر شپه امنیتي عسکرو 15 وسوال وجري دي. د سیمه امنیتي عسکرو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه وسوال د غلنې هډ کوارټر سره نږدې غرونو کې د لټون په عملیاتو کې وجل شوی دي. د پینټاګان ویان وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر یو روزنیز کیم حمله کړې. د دې برید هدف د دې وسوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په تیونس کې په دوو ترهګرو بریدونو کې په لاس ترلو تورن بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د یوکرین د جګړې ځپلو سیمو د حکومت تر کنټرول لاندې مشرقي سیمو کې 15,800 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د فرانس ولسمشر وایي په شام کې به خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. فرانسوا اولاند په برسلس کې له یو فرانسوي رادیو سره په مرکې کې ویلي چې دوی په خپلو بریدونو کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه کوي. او نن په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې د اسلام آباد یونایټډ او کراچي کینګز ترمنځ لوبه کیږي. په دغه میچ کې ګټونکي لوبډله به سبا له د پېښور زلمو سره سیمی فائنل لوبه کوي. د پی ایس ایل فائنل به په 23 فبروري په دوبۍ کې وي.
درنونکو هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو بیان د فرخنداسه ټکنیکی همکار جانتن او نور همکاران لته اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال لړیو خوندورو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خماخا ملره خوشاله اوسئ.